ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو د دعاوو په اړه د بدخشان د امنیې قمندانۍ د ویاند احسان الله کامګار نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي پوه حمید عزیزی وایي چې که څه هم د کوکنارو کښت غیر قانوني دی، خو ټینګار کوي چې حکومت باید کروندګرو ته د بدیل کښت وړاندیز وکړي.
نو دې ته ضروری ده چې اولا د دې مشکل د بنیادی د حل لپاره د کښت جایگزین زمینه برابر سي. د دا بزګر د محصولات چې په ځمکه کې دي دا کچیر غواړي تخریب وکړي، باید دوی ته یو څه بدیل امکانات یا اقتصادي امکانات ورکړي تر څو دوی خپل د ژوند هغه مخارج او مصارف چې دي تأمین وکړي.
د تیرې جمعې په ورځ په ارګو او درایم ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه او تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د طالبانو د حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ریاست ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په موخه سیمې ته لاړل. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې وه چې دغه اعتراضونه او تاوتریخوالی د دوی لخوا د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په مخنیوي کې راپورته شو، خو ځایي خلکو بیا ادعا کوله چې طالب ځواکونه یې بې اجازې کورونو ته ننوتلي او د دوی ناموس ته یې بې حرمتي کړې، چې د لومړي اعتراضونو او تاوتریخوالي په پایله کې دوه تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. خو وضعیت سیمې ته د طالبانو د پلاوي له ورتګ وروسته ښه بلل شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي په رفاه کې د اسرایلي پوځ پر پرمختګونو ژور خپګان ښودلی او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې ده. د راپورونو له مخې د اسرایلو ځواکونو پرون د رفاه په څو سیمو کې پرمختګ کړی. د صفي الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پر رفاه کې د اسرایلي پوځیانو پرمختګ ټکان ورکوونکی بللی او ټینګار یې کړی چې دا حالت به وار له مخه ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي. د ښاغلي ګوتریش ویاند فرحان حق سه شنبه ناوخته په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
The Secretary General is appalled by the escalation of military activity in and around Rafah by the Israeli Defense Forces.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د رفاه د نن او شاوخوا سیمو کې د اسرایل دفاعي ځواکونو د پوځي تحرکاتو په زیاتېدو خپله ژوره اندېښنه ښوولې. دا پرمختګونه د خلکو لاسرسی محدود او شرایط له اوسني حالت نور هم پسې خرابوي. په ورته وخت کې حماس هم راکټونه فیروي. ملکیان باید په رفاه او د غزې په نورو سیمو کې هر وخت خوندي وساتل شي. د غزې د خلکو لپاره هیڅ ځای اوس خوندي نه دی. سرمنشي یو وار بیا د سمدستي بشري اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
For the immediate humanitarian ceasefire and for the release of all hostages.
سیمه د خلکو په خبره اسرائیلي ټانکونه د جنینا، السلام او برازیل سیمه ته ننوتی دي. اسرائیل سره لدی چې ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو ترې غوښتي وو پر رفاه له بریدونو ډډه وکړي، په دې سیمه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د اسرائیلو پوځ له تیرې اونۍ راهیسې د رفاه په لار باندې کنټرول اخیستی. د رفاه په ختیځ کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې خپلې استوګنې سیمې پرېږدي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارو ویلي له تیرې اونۍ راهیسې 4.5 لک فلسطینیان له رفاه ایستل شوي. اسرائیلي پوځیان رفاه ته د پرمختګ په حال کې دي او وایي چې دا د حماس وروستی پټنځای دی. په غزه کې د اسرائیلو په اوو میاشتنیو بریدونو او بمباریو کې څه باندې 15 زره کسان وژل شوي چې ګڼې ښځې او ماشومان دي. جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي په اسرائیل برید وکړ. حماس په هغه برید کې 2500 کسان ووژل او 2500 تنه یې له ځانو سره یوړل. اسرائیلي پوځ وایي 100 یرغمل او د شاوخوا 150 نور مړي لا هم له حماس سره پاتې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. دا علامه حبیبی کلین شو. د پانتون استاد روحیال وای.
استاد پرداس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوی یا په دغه کیفیت نو سوی.
د تاریخ پو پښتون زوی نظر مې هم اخیسته.
پوهاند عبدالحی حبیبی د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کړ.
له داسې چا سره هم شهیدلی یو چې چې د استاد یو شمیر دری آثار یې پښتو کړي.
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا لس کتاب ژباړلې دي.
په دې خپرونه کې به واوري چې ماشوموالی پر شعر څه اخیستی. زما
ماشومتوب په کلي کې تېر شوی دی. د کلي په رنګونو کې ښایستونه
په اروپا او افغانستان کې د بګیو د لرغونی دود په اړه هم اوریدل شي. تیرونی پنجشنبه د علامه حبیبي څلوېشتم تلینو پوهاند عبدالحی حبیبي د دیارلس سوه درې شپېتم کال د می میاشتې په نهمه په کابل کې وفات شو. استاد حبیبي نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوعي افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبي په لاس ایښودل شوې ده. د په 1414 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشاني ادب سیستماتیک څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1424 کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبي شېده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شایي یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مچی الله روحیال چې په خپله د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه دا ده چې استاد پر داسې شیانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه و سوی یا په دغه کیفیت نه و سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار و. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوي وی ګوري په هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. که چیرې زړې خبرې وي د زړو خبرو ترمیم به وي، د زړو خبرو اصلاح به وي، د زړو خبرو سمون به وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داسې قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار و. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه ایښوي. همیشه به دا ویل چې د نن دپاره د اوس دپاره د غزما کړی کار چې دی د اوس دپاره دی. ممکن نوي ځوانان پیدا سي، ممکن نوي خبرې رامنځته سي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلي دي دا رد سي یا ځینې برخې دغه سي رد سي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دي چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تهیه کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطینو څخو له مخې تهیه کړي دي او یو مختنم او یو غنیمت سره زی پر لیکلې ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکش کړی دی. خپل د کار پر رویش باندې غږیدلې دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد دغه انتقادي متن د لپاره چې د کوم کلمینو څخه استفاده کړې ده د حقوقو په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې دي، دا به اوس ډیر تکراری خبرې دي، مګر هغه مهال دا ډیرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نورو دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا یې هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار یې په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1919 کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سرزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهال پر چلی استاد د د پر ژوند خار کی په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوی.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک وی پاڼې مسول تاریخ پوه سردار ولی پښتونزوی آزادي راډیو مجلې ته وویل،
د مخه تر دې چې موږ تاریخ د حبیبي پر لیکونو وژغیږو، باید ووایم چې د نولسمې عیسوي پیړۍ په لومړیو کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکري جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحده منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځته راوستلی دی او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د دتر مخ ټولو افغانان د ختیز د نورو مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه راپیلاوله، که د عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزي زین الاخبار، د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو تر څنګ په لومړي ځل د ویدی او استایی مدنیتونو ترمنځ د راغلو اریایي قبیلو چې بنسټیز اډانه د چاپیریال پر شته امکاناتو تکیه لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانانو تمدن یې د منځني ختیځ پر ځای د منډیګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخواني معمولي دود څخه برخلاف و دومره موثر وخود چې په لنډه موده کې د پوره پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټولو لوستو او نالوستو هیوادوالو ته د تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 5000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټولو منلې او معمولي وینا وګرځېده. او دا د اوس افغانان ترمنځ د یوې علمي مقولې په څیر منل سوې هم ده. پوهان د عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خپرولو سره په حقیقت کې د افغانستان د 5000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 5000 کلن اوږد زماني واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زماني واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، له بلې خوا یې د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبه خپاره شوي دي. د په خپل 4 کلن عمر کې 112 کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ په سلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالحدی مجروح چې نن سبا د بلوچستان په پښین کې ژوند کوي، د استاد حبیبي یو شمیر کتابونه په پښتو ژباړلې دي. اسمت څاروان له ښاغلي مجروح سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې د علامه حبیبي کتابونه یې څرنګه ژباړې ته غوره کړې دي.
یو وار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړوکی وم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو قومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته را ژباړلي وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړل، د دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره، بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټولو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه یې تشویق کړی وای، زه زما یې مرسته کړې وای، زما یو ډول حوصله افزایي راکړې وای. یوازې دغه د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سولم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه شوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول به کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل به چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی، نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 به مې مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه هم ژباړلې دي.
بله، په دې مقالو کې او دغه راز کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړې نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پټېلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دي په دری باندې زه دا ټول ژباړم. البته که ژوند درا سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول آثار ما داسې را کړی دی چې د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونه ځم، د ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی، نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنی کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ د خوا چاپ شوې ده، اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماتله سي زموږ د طرفه. او که داسې اوسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کړو، بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسو اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول، یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند میو چې انټرنیټ دی وی او په 2000 کال کې یادی داسې یو لکه فیسبوک یا نور ټولنیز رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نوم خبر د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل چې انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی ویب سایټونه مې ولیدل او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې فیسبوک ته داخل شوم نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټ کې په بیل بیل سایټونه دي اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړي کلونه وخت اخلي د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی دا بیخي ښه خبره ده
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اکلي سره مخامخ شوي
تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړي د هغه یو تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیان هند ما چې ژباړلی دی د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصري چې د علامه حبیبي تعلیقاتو لمنلیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته دا چیرې رانیسو چیرې پیدا کړو نو د دې څخه ماته داسې معلومېږي چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی یو بل کتاب یې په 2014 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته او بل د افغان امپراتوری د ویش تاریخ دی د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2021 کال کې چاپ شو هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې سته نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځینې زما چاپ شوي ژباړې ځینې خرڅ شوي دي ځینې لاسته
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي ځکه چې شمالل هم دي څوک چې وشي وشباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي کوم اثر یې ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی
د علامه حبیبي اثر د سې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی وروسته نه په ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی دا خو تاریخ سو بیا پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی نو که هر موضوع راواخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکه لکه د ملګرو سره وایم د اوس پنینې په غاښو چچلی دي او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر جالب آثار لیکلی دي او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو نو پر ځینو تذکره لکه تذکرة الاولیاء او پر د طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخی جالب کار پر کړی دی په تصوف کې کې راوخو نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی هغه په انګلیسي کې وایي استلا کاری جوی گاډ گیفټډ نو علامه حبیبی گاډ گفټډ دی زموږ په هر موضوع زموږ په هر شعبه زموږ په هر اړخ کې هر کلتور سیاست تاریخ پارسه کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په علامه حبیبی سره کوټلی نه دي سره کړی نه دي فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه هغه یاداشتونه ما راوخل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه وکړي د ژوند ورسره هغه یاداشتونه سپاتو دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چون تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه د چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ
څه فکر کوي چې څو فیصره آثار به په پښتو ژبه وي یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي 70 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار یې په دري ژبه لیکلي دي.
لا عبدالهادي مجروح سرمو د عصمت څاروان مرکه اورېده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو
په لیکوالی باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څرګل شوې ده، خصوصا وروسته تر دې چې سیگموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. ملاله کلیواله وای چې ماشومتوب یې په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغیز کړی دی. په دې اړه مې له اغلې کلیوالې څخه نور وسحت وغشت.
زما ماشومتوب په کلی کې تیر شوی دی، لکه د کلی په رنګونو کې ښایستونه کې یعنی یا کلی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو ویالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم زما هماغه تصور تصویر په ذهن کې وي، نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چینار، زیړی لمر او همدارنګ ویالی او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلی رنګونه په پښتو شعر کې چې زه ورته ګورم رنګونه ډېر کم دي، ډېر محدود رنګونه کاروو. مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنګونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنګونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنګونه ستایلي، لکه د شفق سور رنګ، همدارنګ زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، داسې رنګونه مې ستایلي.
دا خړ رنګ په ورزیات دی، شفق پخوا هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یادې شوې دي. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډېر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار لنور شاعرانو اخیسته دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، لنور شاعرانو هم در اخیسته دی، تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدلی؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشومتوب زما په شاعری باندې اغیز کړی دی. دا هماغه چنار ده چې زه به یې په ماشومتوب کې به ما دغه چنار لاندې ساتیري کوله، یا به مې د هغې ویالې په غاړه باندې ناسته وم، هلته به مې ساتیري کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان زما تصور کړي یا مې انځور کړي دي.
کله ناکله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوئ چې نه، یوه نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاږي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنې موږ نشو کولای چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغسې د دې شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فکري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي، یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز ده چې انسان باندې کېږي، بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب پکړلی یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه دري او شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله ناکله نوي یا د شعر هغه الهام کله ناکله نوي، نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې ستاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له ازادي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي، دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پېغلو د لاسونو شرنګه او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د ده کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري، پر هره پله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای دی خاکونه ښکاري، لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تېر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډېر عالي. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه د ژوند رنګونه دي.
یعنې خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم
نه لري. په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه. یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستونکی یا اورېدونکی د شعر کلي ته بیایي. هدیره مو هم داسې تصویر کړې وله چې زما سترګو ته مخه د کلي هدیره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغه سوی دی. اما زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالي ته ورغلی او که نه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم و؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ ځرې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه وم تللې، نو بیا ما د خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې یعنې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي و چې زه نه وم ورغلې. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی، نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان یې سپوږمۍ پکې پړق وهي، سهار وخت هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخې، نو د نجونو د لاسونو ټپه راځي. زه تللې یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا ښځو د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپه راځي، ګورم هلته اجیره جوړه شوي، نوي قبرونه جوړ شوي وي. نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خاصونه ښکاري. داسې تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه د سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شیان ما دغه خاطر باندې انځور کړی دی.
له ملالي کلیوالو څخه په مننې، د زندان د پنجرو شاته پروت شاعر عزت الله ثواب په یوه شعر کې چې څو میاشتې مخکې ازادي راډیوي مجلې ته په خپل غږ ثبت کړی رالېږلی و، ماشومتوب ته ځي او اورېدونکی هم ورسره ماشومتوب ته بیایي.
که مونږ ګلان وکرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلی ماشومتوب ته ویسي، خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شم، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا به غږ وکړي چې عزتالله پاڅېږه، پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالښتونه ویسه او میلمنو ته ستړي مشي وکړه، اول بچی راوړی بیا د ډوډۍ غم خورا سم دستی جیک شم ویاله کې مخه لاس مینځم لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس واه او تور غوی ته د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنور چوي وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي بابا پشن تیګه چاړه تېره کړه شای د ده برخه ده میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي لکه تودې خبرې مونږ ته درس واخلو یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب ووایو نو آفرین راکړي که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم ډېرې کیسې به وکړو بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم لږ به رڼو ستورو ته وګورم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د آسپګینې سبا په ګڼو اروپایي ښارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو ښارونو کې چې لرغوني دي د آس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړې جامې اغوستې وي، ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي ښارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بېلابېلو ډولونو استفاده شوې ده. پر مختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوي دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدې چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدې. د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس زره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 50 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د شاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه، خو حل لاره ورته پیدا نه شوه. البته 14 کاله وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډېرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورکېدو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د دې سربیره چې موټر ډېر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړې شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړي چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینهوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. څلوېښت کلن نیاز محمد چې له دېرش کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
سابق دادی بسیار قدر داشت دیگه باشه ولی یک شو دیگه برابر دادی ذره قدرش کم شده.
پخواب خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنگارنګ ګلونو سنگار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله. خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د اسپګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره اسپګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې خلکو بګۍ دربست نیولې. هرې خوا ته به پکې تلل خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې اسبګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
25 کاله کېږي بګۍ ونې کوم یو لایي کوټه هم تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولی اوس مزه نشته ده. هغه مزه نشته ده.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اسبګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اسپګۍ څخه استفاده کوم ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د اسپګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه پخوا په پلازمېنه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې موزه احمد شیبر په خدای سپارم.
Come up to high.